سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفی ولاستان ایک ځای خراغ لاسویم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري. دغه سفارت په اولاند بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقوقو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو حادثي اغیزمنوي. د جرمني سفارت وایي د یوې پایدار راتلونکي لپاره د ښځو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغې چې طالبانو د اوري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ښځینه کارکوونکي له کار منع کړي. دغه ادارې له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي. یو نامه ویلي د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان IOC وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي. په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري. جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 میګ 29 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي. د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي. د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي. جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت ارادي میګ 29 ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې. هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې. د بحث وړ الوتکې په 3 میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکړل شوې وې. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه به په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي. ووچیچ پرون د کازوو له سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو. دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شوه چې لا هم دوام لري. او د سودان پوز پرون پنځمه د هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره د احتمالي بلخوه شخړو په باب خبرداري ورکړ. سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. له دې کبله له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډېدلی چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي. متقی دا خبره پرون د ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه. د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاغ په وړاندې د مقابله لپاره د هڅو پر همغږي خبري وکړي. په دې اړه په مخکړه د راپور ته
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډه ته وکړه. خاغلی متقی یو ور بیا ډاډ ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي.
افغانستان پر خپل ژبني ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یاډل ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې د سیمې او یادنړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لبزي ژمنه تر حد نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملاً په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوختیو.
روسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، گاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې ښودلې دي. بلخ واده روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ایزو حل لارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپل اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبداللهیان دغه څرګندونې پرون پنځشنبه په ټلګرام کې خبرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، د غرض د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوال ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څنګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوې کمی شوې دي. امید زهیر مالاو نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه ورسته له هغې خول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
کمیټه به ملي صلیب سرخ از
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکو بشري بحران په باب اندیښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر شپږو میلیونو ډېر کسان له قحطۍ سره یوازې او څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کاري پراخ عکس العملونه پاره ولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر دوشنبه په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخت دی د می میاشتې تر 15 خپلو دفترونو ته نزي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوري یا حمل پر 15 چې د اپریل میاشتې 3 کیږي په ننګرهار کې د یوناما خزینه کارکوونکو لپاره منع کړی. په ځواب کې یوناما د خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر 15 پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشري سازمانونه د ښځو زده کړې او کار د هغوی اساسي بشري حق بولي، او طالبان ملامتوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړي دي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان حکومت غوښتي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د آزادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتک سخت شرطونو له کبله په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتک اجازه نشي ورکولی. د فرات شینواري رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا څه کېږي، 15 کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پیښور په تاجاباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای پکار ده دی وړو کې اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته څو ورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پیښې تورخم لارې دی پیښې د اختر لپاره دی خونه واغې خونه د یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت باندې باندې تګ راتګ ونیو شي خلک، چې د خلک دغه مړ ژوندې پکې تازه شي خلک لا شو راشي.
نو تم له شو ورته
نه کنه، خو پاسپورت مسله د پاسپورت پیښې د جوړې کې اوس ویزه نه لګيږي. وای کنه چې راشه دلته په کومه لار راشو، دا د چاغلورانه می راشو بیرته لاشه د می خوښ څنګه نه ده. او غوانی خوراک قابلی پلو به جوړو، کوفته به جوړو، ورته پیښې د روش به جوړو، ورته منتو به جوړو، عاشق به ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو نور ځنه د غسم لیدلې نه دي سره. اوله می نه یادېږي د غوند یادېږي د خويند یادېږي د ورونه یادېږي د غوند د مور یادېږي د غوند یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشته ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفری بندیزونو لامل ډیر متاثر کیږي.
په مانم زین الله د جیواغه مې د میوې دکان ده، او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتک. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامہ خابم سره میلې او چړچی کولې، سیخ کباب، ازبکی پلاو، د هغه ځای د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا بم کول او بل د کامی شریخ ده چې دې ته به خلک تلل. دا به ډیر خوړ ډیر په مینا باندې
دا ځل نشتلی.
بس اخیری غوښتنه هم دا ده چې په کار دا ده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پریږدي.
زه فیاض یم د افغانستان مو اوسېږم په خبر کې جی. بس دوی څه خپلوانو ودونه دی، پلو دی، پلو زیو راځي، څه خوا پاتې دي، دی خوا راځي، څه دی خوا خلک دی پاتې دي، سار دی، د پاسپورت له وجې نه ویزې ګران دي، ورورچا ناویال د ټول په تمه دی. هغه بیچاراګان چې بس میډونه از موږ د کوژدن د الکان مټول لاشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډیره سخت دی، ډیره زکه چې اوس ویزې نشته دی او پاسپورتونه بند دي. یا میاشت لپاره چې خلک لپاره رفتہ مت وشي کنه، زه بس کلی ته چکر وو کنه، ته خوریان ترور ماماگان خپلوان سره بس لاقاتو کې درش.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راځي د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوي او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای، او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهیلی تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان تاسو د روغتیا او آرام ژوند هیله لرم. درنو اوریدونکو د ورکوسو وازیزانو د خبرونی یو شمیر منوال په خپل رالیږلو پیغامونو کې زموږ څخه پوښتنه کوي چې د دغه پروګرام د خبرېدو وخت څه مهال دی، ځکه وروسته له هغه چې د ازادي راډیو خبرونه د 12 ساعتو څخه 24 ساعتو ته پراخسولې، نو زموږ د اکثره پروګرامونو د خبرولو وخت هم تغییر وکړ. د دغو دوستانو په ځواب کې باید ووایم چې ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو خبرونه تل د یک شنبه په ورځ د سهار پر 10 بجو او تکرار یې د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خبریږي. نو په دې هیله چې تاسو دغه وخت یادداشت کړی وي او خپلې دغه خبرونې ته په ټاکلي وخت غوږ ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زه ولحکه مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کاږه ده. نو کدار چوي نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته اتصال شمیره وایم: 0 8 8 4 3 0 3 3. واتساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم: واتساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فعال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نشه هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي: 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 8 4 6 4 3 0.
دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگ وي خپل کوښنه دي تسلیم کراسه نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
درنو ویدونکو دا و د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د جنو ورکوسو عزیزانو د پیدا کېدو په اړه معلومات راکوه د دوی څخه مننه اوس به د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکوسو دوستانو خپلوانو په لټه کې دي
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما دا کاز وی چې شکیولانه میژ د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته تفردول سوالی د راګه د کلی اوسیدونکو دي عمر او سیو شکار دي په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو څه کېز ده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نظر کړي نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یو کوه بهر کې چې موږ اوري کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله درزاله پر دې پلان شمه روز موږ راړي کوي چې او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته دا د روژې مبارک په مناسبت سره خدای مل سه وسلام
السلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي د وڅو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه اله د شپه یاست جام په دې ما د علمنده د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کازی دی یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوې دي هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځای اوري زما سره په دغه ټلیفون شي ورو علي کې ونی شي په دې په شي راځم چې مروه سفر اته نه دوا درې څلور اته څلور وګل شي روان دي سم سفر و سفر پنځه دوا وره درې دوا سفر پنځه دوا شمیرې زړه بیا تکراروم سفر و سفر اته نه دوا درې څلور اته څلور سفر و سفر پنځه دوا وار درې دوا سفر پنځه دوا اتصالات شمیره ده سفر و څلور اتیا اته اتیا نهه نوي یو شپېته یعنې سفر و اته څلور دوا وار اته دوا وار نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبق سلیمت درمیان خو
د دینم حمید لادی چې مشهور په نصیب باندې دی سبد د جسدو اکازوی دی د محمد رسول اکال مسید دی د هلمند ولایت د سنگین دولسوري د سروي غاری د سیمه دی تقریبا دوه کال کیږي چې دا درک دی او قریبانو ته د مرګ او د جون معلومات نشته نو کدی چې رزم ژغ خپل اوري او یا بل دوست او انډیوال ته معلومات کول کیږي د غشماري چې د پراکس باندې لیکلی دی د غدواړي کار کوي پر د غشمارو باندې دی قریبانو ته معلومات ورته ورکي سبد استاسي د همکاري په هیله باندې ځکه چې وختم به حد زیات تیر سوی دی دوه کال وخت او اوس په حال روجه د ګوند خدای د دروجه په برکت باندې یو چانه یو شاته معلومات وسی او قربانې د دغه حق له خبر سي
ګران اوریدونکي تاسو د خپل ورکسوي عزیز عکس او د ټلیفون شمیرې په واتس اپ کې شې دي او دغه شمیره مو په خپل نه دی ویلي موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم ورکسوي کس عکس په واتس اپ کې شدي نو د هغه نوم نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل وایست نو لطفا په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپل وکړئ خو اوس به زه دغه شمیره اوریدونکو ته ولولم لومړی شمیره صفر او صفر څلور درې درې یو اته پنځه یو دوهمه شمیره صفر او څلور پنځه څلور پنځه شپږ یو درې یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله اړوندونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې يم. بعد له سلامه زما یو اخشه دی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې بیل حالې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر اوه میاشتو راهیسې له خپل کور نه درک دی. هر مسلمان ورور که د په اړه معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم په حال دی 0 2 2 1 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته د دغه پیغام د پریښودونو مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان ورور چې حکمت الله جان یې لیدلی وي راسره دې تماس ونیسي. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0508 50 02 15 5. نو دا پیغام کچیری سزر خپور سی دیر مربانی بنوی دی ازادی راژیو لکار کمون کو دخمانه نه.
سلامونه روشن سی مخترم تا تا و دا ازادی طول خوگو تا یو خاص سلام ممدا وحمو بخیر. روشن سی و پیغام دا سرپریدم ورکشوی عزیزانو که محمد الله سحر ننگرار ولد دا کامی ولی سالی نمی دا سر تماس نیولی. روشن سی مخترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو و نی ترمخ که کابل تا پر لار ورکشوی. چه هر چات معلوماتی ده همدردی ده مهی دی منگ سر پا دی دو غبرگو شمارو اڑی کونی سی. سی پر آتاویا دری سواویا و سالوی پینزیش بلا شماره اتصالات خامیم. سی پر آتاویا پنزوس واویا نه سواتیش. روشن سی مخترم تاسو نم دا هیله دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سی تاسو ندیر منه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کردی خواه.
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ما ته ووهي 0 3 5 بیا 2 5 بیا اوه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه شپږ دس ما نمبر دی. نو کار چې لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، ما سره په تماس کې ونیسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کې تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادي رادیو ته کې به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کېږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکي. صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو، شمیره ځل بیا تکراروم. صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنګ د پاره ده. سید ورور علامه وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په پنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک دی دیارلس څوڅو قدرو به وي، اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده، هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور. صفر اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دي، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسېدونکی دي. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس، صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نیوش کال کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یې لیدلې یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند د ستور سند سړی و او په ټیپاپ چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي، صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځلی بیا تکراروم، صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپل زما ژغ اوري، ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه اته یو سلو سلور سلویشت نش پیته سلور اویا. بیا تکرارم شمیره، صفر اووه اته یو سلور سلور شپږ نه اووه سلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درپینزوس سلور سو پینزو سلویش بلا سلام نمبر دی سپر سلور آویا پینزو سلویش سلور سو یو دیش اتا سو یو دیش داز ما دوار لمرونه دی ورور حر یک کالای سی چی یا ور معلومی یا پیدا کرده ورور ما تا دوار نمبرو عدی کونی سی دو خدای کامان خواه
سلامونه احترامات و پختنه مینه دی ورکشوی عزیزان و دخبروانی طول همکارانو تا داو تا پان خبری کوم دخوص ولایتنا زما یو دی کاکا زوی چه نومی نکولی دی اتلس کال عمر لری دی تیرو دری میشت رئیس ایران تا بلارا بانده ندر کشوی دی زمک سرحی تاری کن لری کچه تای هم پا اده معلومات وی زما سر دی پلان دو شمیرو اده کونی سی دی ورشاپ شمیره دا سی پر و شپاگو کنزو یو سی پر نه سپر دوا پنجو یعنی سپر و سو پنجش پی تو لس نوی پنجو ویشت
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم د ازادي ټولو کارکونانو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیتمند اوسئ زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا ولس اتلس کال کې د کور سره دره کړي په هغه وخت کې د دوه عمر چې وویشت کاله به وو انشاءالله رحمان اوس به انشاءالله بي داسې اووه څلوېښت اته څلوېښت کاله کې به وي د دوه عمر نو که چېرې چا ته معلومات وي یا د زموږ خپله اواز اوري نو دې په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي دوه صفر اته نوي یو پارسي به کوم دوه صفر اته نوي صفر پنځلس صفر نه سوه پنځلس صفر څلور سوه دېرش دوه سوه دېرش بیا پارسي درته بیان کړم دوه صفر نه دوه هشت نو سد و پانزده صفر چار سد و سی دو سد و سی جزاکم الله که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته زه نورالله هجران یم له کابل مونږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقدی هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات مونږ ته په دغو شمارو زنګ ووایې او اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهم شماره امتحان شماره ده صفر شپږیا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولنې کارونه اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم په کار ځم د شلمند واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولس کال کې چې دا څنګه درک دی اصلي شمند واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز لشکرګر ونان سیمه درکته دي اګه حرم سلمان ورو پاړو نه معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم یو ورځ دغه شمیر وایي چې ولسته سیمه د ستډي په شمیر راسي پر او دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر دوا شمیر راز دې سره و دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر
دوا السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نومې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که ای په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 و او اته نه نه اته شپاش شپاش یو پنځه
شمیره یوزلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دې خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرېدو وخت او ځای نشته. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې محل ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوشاله او سوکاله اوسئ. مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمون سره میل ماده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې د خځو د ورځې منځل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میل ماته په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته د مارکی وخت راکړ. راځو خبرونه ته. د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږیږي.
اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې، او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د خځو حقونه جوتیږي، د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلی سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستر جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کیدونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوی ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه شي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټولو انساني ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي، نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوې ده، له تحصیل نه شوې ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کړي.
بله، لمیرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به خپل هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی خپل هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بالاخره د دوی خپل ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله ده له دغه ورونه نه چې دوی لمرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې خپل مرمنو سره ښه رویه ولري، خپل مرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغه کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي، یا ښځو ته په کم سترګه لیدل کیږي، یا ملامتیږي، حق نه حق ملامتیږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو پر رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک تر سره کوي، یو نارینه یو میرمن سره تر سره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. کچېر عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، عام
په کور کې وسره وسی تبن ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه په دغسې یو محیط کې په دغسې یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استر کیږي دا دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند کولو امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده. اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اړخ نه سړی د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یوه ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپلو حقونو ته، هم د خپلو ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمانې خویندې نه بې برخه کوي، د دې ته دغه حق ورکړي.
بله، مونږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د میرمنو حق ګڼل کېږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري، د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته ده چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته ده چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه له دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید والا ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه د چ کولای شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کی، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولای شي خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولای شي خپل اولادونه سم تربیه کی، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي
هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زمونږ bale نن سبا چې زمونږ لوستي خځې په کور ناستې دي، زمونږ د خوانځي او ځکهونکو په کور کې دي، په انتون تنجونی نسیتللی او لبلې خو دوی په دې پويږي چې دا زمونږ حق دی او لمونږ نه اخیستل سوای دي. ام دې لپاره ډیر زوريږي. دا به د دې لامل نسی چې د وسنی نظام پر وړاندې دوی عقدایي سي.
طبعا چې اوقدمندان پیدا کیږي او دغه اوقدمندان به بل اخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بل اخره په جرایم باندې بدلیږي، د جرایم ګراف کې د شلوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سو اخلاقی جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې د برخې ته توجه وکړي او پرې نګ دي چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نه دي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي. ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زمانه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هر ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوق چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده په عقد د نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په عقد کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې د یو ښه ژوند کولو، د یو خوشاله ژوند کولو زمينه برابرې.
خپل ژوند نمو د چې تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او ته بیا د کورنۍ په سطحه دوی ته څوایې؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې، زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغو افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی، دی او با شخصیت ژوند کولو، دی او آرام ژوند کولو او همدارنګه دی او صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان تر شي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سول تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نسی کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زوراون کی خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تروسه مکتب هم نه ده، اما فکال غواړم چې په خنځی کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خنځی کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خنځی کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم. ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم کوم چې هغه ما باندې حق لري، هغه خپل والدین باندې لمړی حق لري، او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګ نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسو مواقع چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا ځوروونکی خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوریدونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوق خبرونه لمک سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي نو موري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي. تربيه مو په لاس پارو پرځ کې چي است، خوشاله او بريلي اوسئ.